په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسله والو مخالفانو د برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایي عملیات زیات کړي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 14مه. تر خبرونو وروسته راپورونه معرفي کوو. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې پرون ماتم اعلان شوی و. په کابل کې د کلی بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر وو او د چاپیانو 1500 ته رسیدلی دی. د کابل پولیسو ویلي چې په وژل سو او چاپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د امنیت قمندانۍ وین حشمت ستانکزي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیره وښوده چې شاید د مرګ ژوبل شمیر زیات سي. د پرونی پیښې یوه ټپي محمد صدیق رسنیو ته وویل
دلته چاودنه وشوه، هیڅ پوه نه شو، ډېر کسان ولوېدل. دا د زه خپله هم ټپي شوی یم.
ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. دا خبره د ایران یو رسمي خبري اژانس ایرنا پرون خبره کړې ده. ایرنا د تایبات شهر د کډوالو د چارو د مشر محمد اجمی په حواله لیکلي د هغه افغانان دي چې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیول کیږي او بیا د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته استول کیږي. د فاریاب والی وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اوس ښه شوی دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤوله وسلوالو لانجې کولې. د فاریاب والی نقیب الله فایق وویل
شما هیڅ نو یک سلادار را نمیبینین که
تاسو په خر کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤول وسلوال د ګرځېدو په حال کې نه ګوري. حتی هغه خپل په دې نزاکت پوښیوي چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دې په خر کې وي او هر کار چې زلو غواړي وې کړی.
نظام الدین قیصری چې د قیصر سرپرست امنیت قمندان او د پاتسونولو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو. د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی. د دې پیښې په عکس العمل کې ځینو کسانو د فاریاب په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې پرون ماتم اعلان شوی و. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تیر اونۍ په انتخاباتو پورې په اړوندو دریو بمي حملو کې 362 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور ټپیان سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړې. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وسوه چې یو ځن وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقاد وکړ. ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي. اردوغان پرون وخت په خپل وینا کې وویل ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتي دوه مخي چلول او درواغ شند کړل. د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه ډړې وړې کړې ده. خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالت رد کړی دی. ترکیه پرون د ناکامي کودتا د شندولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل شول. ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو عالی رتبه چارواکو پرون په انقره کې د قرآن کریم د تلاوت په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د اروپایي ټولنې عالی رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلي ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه، خو اروپایي رهبرانو ویلي چې اروپا به هیڅکله امریکا یوازې پرې نږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر فرانس تیمرمانس پرون وخت په ټویټر کې ولیکل، خپل نږدې دوستانو ته د دشمنانو خطاب کول ستاسو واقعي دشمنان خوشاله کوي. غزیاته کړي اروپایان او امریکایان د خپل تاریخ او ګډو ارزښتونو لکبله سره تړل سوي. اروپایان به هیڅکله له امریکا لاس وانخلي، ځکه امریکا هیڅکله له موږ څخه لاس نه اخلي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر ډونالډ ټوسک هم په ټویټر کې امریکا او اروپایي ټولنه غوره دوستان بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی بي اس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، دی فکر کوي چې امریکا زیات دښمنان لري، په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې د امریکا نږدې متحدان ګڼل کیږي. هغه اروپایي ټولنه هم په تجارتي برخه کې له امریکا سره د چلند له کبله دښمنه بللې وه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. فرانسا او کرواتیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پایلوبه یا فاینل مسابقه کې سره مخامخ شول. فرانسې څلور او کرواتیا دوه ګولونه ووهل. دا دویم مر دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام سیالي ګټي. د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلواله مخالفانو د برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي هوایی عملیات زیات کړي.
ضربه اصلي را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم باید میسازند.
په پکتیا کې خلک د بیرغونې د کارونو له نشتوالي او کموالي شکایت لري.
سلام ولسوالۍ ته نه دی راغلی.
نو موږ ما ډېر دیزان په لاره کې ژوند د لاسه کړی دی او مریضانو په خپل ټیم ډاکټر ته نه دی رسېدلی.
په جګړه ځپلي هلمند کې ځوانانو د فوټبال نړیوال جام پایلوبه پر یوه لوی سکرین وکتله.
موږ ډېر خوش یو خوشاله یو، ښه خوند کوي، دا تفریح ده، ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په څو ساعتونو کې به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې وګوري. تر اونې مو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغان هوایی پوځ د امریکا د پوځ لخوا بلک هاک ترخی الوتکې ترلاسه کوي او په مرسته به یې د افغان پوځیانو وړتیاوې زیاتې سي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي چې روان کال یې هدف په لانجمنو سیمو کې د هوایی عملیاتو زیاتول دي. صفی الله ستانکزی یو نور تفصیل.
د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی هڅه روانه کړي چې د روان کال ترمنې پورې د افغان هوایي پوځ د ورتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي. دا خبره د ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوان قلی اردو ته درې بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوې، څو په عملیاتو کې د افغان پوځ ملاتړ وکړي او هم نوې پیلوټانو ته د روزنې زمینه برابره شي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلې جغرافیا کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نیروهای ایالات متحده امریکا از تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکې په 215 قلی اردو کې مخترا کړی او دا پروسه دوام لري. له تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوځ په هغو سیمو ضربي واردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه، ډیپوګان او د مخدره موادو او ماین جوړولو فابریکې موجود دي. یقینا چې افغان وی پوځ په خطه جهید سره د افغانستان په پیچلې جغرافیه کې خپل دند په اغیزمن او خطو غمختوري
د صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچیده افغانستان انجام
میتن. خغلی رادمنش ویل د امریکا لخوا افغان اوی پاوستا د 1950 بلک هاک هلیکوپټرو مرسته روانه ده او وخت په وخت د هلیکوپټرې افغان پاوستا په واکه ورکول کیږي. افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره خلار بولی چې په هوایی عملیاتو کې د ملکانو تلفات سم نیمایي زیات شوی. یونامه یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1492 ملکان وژل شوی او 3430 نور ژوبل دي، چې دا په تیرونو هکلونو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر دی. په هوایی بریدونو کې د 1940 کسانو په وژل کېدو او 204 نور په ټپي کېدو د تیر کال په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې. خو دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کیږي.
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایي بره
د ملکانو د تلفاتو مخنیوي د افغانستان د دفاعي ځواک یو اصلي وجبه ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو. د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شوی هدفونو تر سره کړو او دویم دا چې په کلیو باندو کې د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلو. خغلی رادمنش بیا دا هم وویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرني ملاتړي د جنگ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونې مسؤلین دي. وسلوال طالبانو که څه هم د هوایي پوځ د عملیاتو د زیاتېدو په غبرګون سره دی ویلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت کوشش کوي د دولت پر وسلوالو مخالفانو درله برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیات کړي. یوه مدني حرکت بیا د سولې او پخلاینې لپاره هڅې چټکې کړي دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې پکتیا ولایت ته د سولې د خبرو لپاره یو هیات استولی دی. نور جزئیات له رحمت الله افغان نوري.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام اوس د هلمند د سولې ولسي حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربان او سولې په هدف یو پلاوی پکتیا ولایت استولی. د دغه حرکت د مشرتابه یو غړي بسم الله وطن دوست یک شنبه پر ازادي رادیو ته وویل دغه پلاوی به جنگي سیمو ته ځي ول دواړو غاړو به غواړي چې خبرو ته کینی.
د دوی دنده بدایي چې هلته لمیشت قومونو سره وژغېږي خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت هغو سیمو ته ورسي چې هلته جګړې شروع دي هغوی سره خبرې وکړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې قربند وکړي او سولې ته چمتو سي منځګړیتوب وکړي.
دغه شپه کسیس پلاوی به د پکتیا له بیلابیلو قومونو سره هم خبرې وکړي. د وطن دوست په خبره له پکتیا وروسته به دغه پلاوی یو شمیر نورو جنوبي ولایتونو ته هم ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهار شنبه په ورځ د هلمند د سولې ولسي حرکت په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته پرلته واهه. له دې وړاندې یاد حرکت غړیو په کابل کې د امریکا او روسیې سفارتونو او دغه شان د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې هم پرلت وهلی و چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول و. دغه ولسي حرکت له جنگ ځپلي هلمند حرکت پیل او له لسکونو کیلومتره پلي مزل وروسته د روان میلادي کال د جون په 13 کابل ته را ورسید. په کابل او د لارې په اوږدو کې د نورو ولایتونو لسګونو فعالان هم له دوی سره یو ځای سول. په پېښور کې د افغان کډوالو د سولې فعالانو او د کونړ او لوګر ولایتونو یو شمېر ځوانانو بیا دغه حرکت نور هم پیاوړی کړ. د دغه حرکت غړي وایي د دوی هدف د افغانستان په چارو کې د پردیو د مداخلې مخنیوي او په هیواد کې د سولې ټینګښت. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې شاهزاده مسعود وایي د سولې د ولسي حرکت دغه اقدام به په طالبانو خپل اغیز ولري.
هر هغه اقدام چې د صلح لپاره کېږي د با عزت صلح لپاره د افغانستان ملت په مجموع کې د غیر ملاتړ کې خصوصا دغه د هلمند د پرلت ځوانانو او په کابل کې یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتونو کې پکیا کې چې پرلتونه وخلي دي دا ټول د قدر وړ دي او زه ډیر خوشاله یم چې دوی ولایت ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د مختلفو قومونو علماو ځوانانو ملاتړ هم
ترلاسه. ښاغلی مسعود زیاتوي په طالبانو د خلکو فشارونه به د دې لامل سي چې دوی سولې ته غاړه کیدی کنه نو په خبره څنډه ته بس یو په خلکو کې بخپل ځای له لاسه ورکړي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم حمید مومند د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما روسي راپور راغستی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 13 میلادي کال په پرتله یو په سلو کې زیاته شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه د یوناما د راپور په استناد لیکي چې د سکال په لومړۍ نیمایي کې 1692 عام وګړي په روانو جګړو او تاوتریخوالي کې وژل شوي او 3430 نور ټپیان شوي دي. روسپانه زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه او ځان وژونکي چاودنې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی لامل بلل شوی ده. ډیلی میل روسپانه وړاندې لیکي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د افغانستان په روانه جګړه کې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی چې په تیرو 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اوربند نافذ شو. روسپانه د مطلب په پای کې لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه او طالبانو دواړو د اوربند ته درناوی وکړ او هغه په ګډه ونمانځه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د افغانستان په شمال کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د یو سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاري له نیول وروسته حالاتو ته کتنه کړې. ورسپانه لیکي چې د قومندان قیصاري او د افغان ځانګړو ځواکونو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته یوه ویډیو په ټلویزیون رسنیو کې خپره شوه چې د قومندان قیصاري د پلویانو انتقادونه راوپارول. ورسپانه لیکي چې ظاهرا دا ویډیو د افغان ځانګړو ځواکونو او قومندان قیصاري د ساتونکو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته جوړه شوې ده. په دې ویډیو کې افغان ځانګړي ځواکونه ښودل کېږي چې د قومندان قیصاري ساتونکي چې لاس تړلې په ځمکه پراته دي وهي او ټکوي. ورسپانې وړاندې د دې پیښې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې راغستې دي او لیکلي دي چې ښاغلي غني د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغان وسلوالو ځواکونو د سرعلا قومندان په توګه د ده لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه چلند چې له نافذه قوانینو او اصولو سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دی.
په لوګر کې د مرکز پولی علم په ګډون د ولسوالۍ ټول ښوونځي رخصت اعلان شول. دا چې ولی نجیب الله الوخیل براتوي
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د ښوونځیو د سوځېدو او د دوی ښوونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د اړوند وزارت په لارښوونه سر له یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلی علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دیني عالمانو، قومي مخبرو او د زده کوونکو د والدینو یوه غونډه رابللې ده.
موږ دیني عالمان، قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي هم غونډې سره درلودلې.
شاپور عرب وویل چې د دې لپاره چې د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوی وشي، د زده کوونکو او ښوونکو د تلفاتو مخه ونیول شي، نو د همدې لپاره یې د پوهنې وزارت په مشوره ښوونځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوی وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوی وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړ.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان وویل چې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبرې پیل شوي او دوی تمه لري چې ښوونځي به ډېر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې دوی د ښوونځیو سره کار نه لري، خو شاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ییزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او نورو مشرانو پخوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخت ښوونځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل.
د پکتیا د دریو زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه لري چې د دې په سیمو کې د بیارغونې کارونه وسي. دوی وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري، کرنیزې مځکې له سیلابونو خوندي نه دي او روغتیایي خدمات نه ورسیږي. نور حال د اصیل ځاځي په راپور کې
ګرد څیړی شواک او وزیر زدران د پکتیا ولایت اړوند هغه درې ولسوالۍ دي چې ټول اوسیدونکي د زدرانو لوی قوم پورې تړاو لري. دا د ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو خپلې ورځنۍ ستونزې او اړتیاوې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
سړک د ډېر سره راتلو
پورینا محسوسي رغلې دي، کور نه درته شو
سړک ولسوالۍ ته انده راغلې.
نو موږ ما ډېر بریزان پلاره کې روند دلا سره کړای دی او مریضان په خپل ټیم ډاکټر ته نه رسیدلې.
د پکتیا ولی خغلې شمیم خان کټوازه همني چې پاتیره یو لسیزه کې زدران ټول سوالی کې د بیا رغونې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي تر سره شوی. دی وايي اوس د ولایت مقام د بیا رغونې پروګرامونو په لړ کې یادې ولسوالۍ په لومړی توپ کې قرار لري.
د افغانستان په سطح لوی پروګرام دی، ولسی تړون پروګرام د سکلی یو دم په خو باندې دروي. په سخت کال کې به یوازې د همدې پروګرام له لارې د ولسوالۍ وته تر نیوي او پر پروژې عمل کیږي. ځینې و شروع دي او ځینې به شروع کیږي.
د یوازې زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ښوونځي ورته منظور شوي خو معلمین او ودانۍ نه لري او له دنیا د شنه اسمان لاندې سوځونکي لمر ته زده کړې کوي.
ویل کې غرمه ته نوسوي او رنګۍ ته نوسوي. موږ د غوښتنه کوي چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
یو مرکزی لسه ده چې هغه تعمیر لري او نور مکتبونه چې دي هغه لسه نه لري، تعمیرونه نه لري تر اوسه پورې.
په کوالی شمیم خان کټوازه د دوی د ستونزې ته په کتو وایي
شپږ مکتبونو نوي تعمیرونه سخت کال کې په دریو ولسوالیو کې جوړیږي. یوې متوسطې لیسې ته اتکا کړې ده. په سخت کال کې مو 50 لسانسه پانتون پاس معلمان مقرر کړي دي. ستو ولسوالیو ته
د دغه ولسوالیو ډیری اوسیدونکي د لوړ غرونو په درو کې له خټو جوړ شوی کورونو کې ژوند کوي. دا درې واړه ولسوالۍ د ګردیز، خوست ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
د هلمند د مرکز لشکرګا سلګونو اوسیدونکو د اول وار لپاره د فوټبال په یو وړ میدان کې د فوټبال نړیوال جام فاینل مسابقه پر یو لوی سکرین وکتله. الیاس دایی هم دغه لوبغالي ته ورغلی و.
د لوبغالي دننه شاوخوا تیاره ده او دلته سلګونه ځوانان راټول شوي دي چې د پروجیکټور د لارې پر یو لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ لوبه وګوري. د فرانسې د فوټبال لوبډلې کروشیا ته د افغانستان پر وخت 8:15 کې باندې چې د لوبې 9:50 دقیقه کېدله دریم ګول هم ورکړ، ځکه نو زما په شمول ځوانان په لوړ غږ نارې وهي. د لشکرګا ځوانان د شبې د جنگ او نامنوي وراخوا د فوټبال د یوې په زړه پورې لوبې پر مهال په ګډه تیروي. دوی ډیر منظم نه دي خو د فوټبال د توپ یو منظم شرط نه ریوهي او لاسونه پرکوي. دلته د لوبي راټول سی مینوال پر لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام د شودلو لامل خوشحالي شي.
څلور پر یو باندې او موږ ډیر خوش یو خوشاله یو شخوان کې د تفرید ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
ډیر ستر نیک کار سوی دي چې د ورزش لپاره ځوانان راټول سوی ترڅو کرزی لو په انټراسي او دغه لوبه د سکرین په پردان اندار
ډیر په ځله پول لوبه روان ده په ډیر غټ سکرین باندې شودل کیږي او ډیر زیات منوال لري.
په میدان کې ځوانانو د فرانسې د لوبډلې ټول څلور ګولونه په لوړو اوازونو او ولولو بدرګه کړل. راټول سوي اکثره کسان د فرانسې د فوټبال د لوبډلې مینوال دي. د کرزی په نوم د فوټبال په لوبغالي کې په لومړي ځل د یو ملي تجار هارون پوپل د بنیاد لخوا د ولوی سکرین د لارې د فوټبال د نړیوال جام د پایلوبې کتلو ته زمینه برابره شوې ده. د دې بنیاد یو غړي میرویس پوپل ول کوشش به وکړي چې د هلمند د فوټبال د فدراسیون سره د ورته لوی سکرین مرسته وکړي.
دا موقتی دی، د کابل سمرا انتقال کړی دی او د دې کم تخنیکی ټیم چې دی هغه هم د کابل راغلی دی. دا کم پروګرام چې برنامه وړاندې شوی ده د هارون پوپل بنسټ د خوا څخه، او تاسو ته واضح ده چې د هارون پوپل بنسټ همیشه تعلیم په بخش کې یا ورزش په بخش کې همیشه خپل همکاري کړی دی.
د یکشنبه په ماښام د انګلستان او بلجیم ترمنځ پر دریم مقام لوبه هم بلجیم 2-0 مقابل کې د انګلستان نه وګټله. پر سوی کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالوي کې 2.5 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د سیمی فاینل د غوراوي پړاو ته 8.5 پایلوبې ته څلور ټیمونه انګلستان، بلجیم، فرانسا او کروشیا ووتل چې فرانسې څلور د 2 په مقابل کې کروشیا ته ماته ورکړه، او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په خپل نامه کړ.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې تمه ده په څو ساعتونو کې د امریکا او روسیې ولسمشران سره وګوري. د دې کتنې په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دې کتنې ته له لږې تمې سره ورځي. سیفی الله ستانکزی د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمه نه لري. تمه ده نن د جولای 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسینکی ښار کې وګوري. ډانلډ ټرمپ په دې خبرې سره چې لیدنه ښه ده او دی په خبرو باور لري سی بي ایس ټلویزیون ته وویل
and maybe some good will come out but
kuma bada natija ba won lari khai khana natija warkli khoza de lidani tala ali ta misaran warzam nasham wayla che tsaba ushi khudum ra wayla sham che zaba saw gwaram aw ba gorum che natija ba itsa shi ta amrika wal smashar wayli la putin sarab khabaro ki da hago dul su rusi jasisano khabara yadawi che ta amrika da 2014 kal da wal smashre pa intikhabato ki plas wahani turandi khud khagali trump khabara pa di masale fikr na da kade che la vladimir putin sa da hago استرداد غوښتنه وکړي. روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم درز ویلي متحده ایالاتونه ډیر دښمنان لري چې پکې یو ډله د خبره اروپایي هیوادونه هم شامل دي. خغلی ټرمپ ویل زه اروپایي ټولنې ته د دښمن فکر کوم، هغه څه چې هغوی د تجارت په برخه کې ترسره کوي اروپایي ټولنې ته د دښمن په سترګه لکتو پرته نور څه تصور نه کیږي. د ویل جرمني سره په دې لوی استونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د ګازو پایپ لاین تمدیدوي. ترامپ له روسیې نه په ځینو برخو او له چین نه په سوداګرۍ کې د امریکا د دښمنانو په توګه یادونه وکړه او ویل دا مسله په بده معنا نه ده، بلکې هغوی د امریکا سیالان دي. د امریکا او روسیې ولسمشران په داسې حال کې ګوري چې تیرونې د ناټو په سرمشریزه کې دغه سازمان له غړو هیوادونو سره امریکا د دفاعي لګښتونو په برخه کې مخالفتونه وکړل او هغوی د ونډې په پرې کولو په ناغېړۍ تورن کړل. د امریکا او د ناټو د نورو غړو ترمنځ لانجو ته په کتو ناټو له دې چې له امریکا سره د معاملې په خاطر به د ولادیمیر پوتین هڅې د امریکا او لویدیځو متحدینو اړیکې تر سیوري لاندې راولي اندېښنه لري.
پراپور کې موردل چې ټاکل شوی په څو ساعتونو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې وګوري. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د کلی بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر و او د چاپیانو 1500 ته رسیدلی دی. ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږي. د فاریاب والی وایي په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اوس په ښه کېدو دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي رادیو ته ورسته له هغه وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤوله وسلوالو لانجې کولې. په پاکستان کې د ورستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وښته پرون ماتم اعلان شوی و. دا پیښه په داسل کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پرمیشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقاد وکړ. ترکیې پرون د ناکامي کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان وژل شول. د اروپایي ټولنې الی رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلی ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې آدرس یې azadiradio.com.
دا ژوند رنگونه.
نوم راته وای
زمانم محمد نوید وکیل زیدی دی مسئول دی دستگاه خیاطی دی لورا.
په لورا خیاطی دستگاه کې څه کارونه تر سره کوي؟
افغانی لباس نه یا ګنده افغانی شورتای په غو باندې جاتره کار کوو. ډیره برخه په مغو باندې کار کوو. د دې ترڅنګ بعضی کوم زموږ مشتریان چې راځي یا کوم نوې ډیزاین دوی خوښوي تصویر را تراوړي نو هغه ورته کار کوو.
نن سبا هغه کمپنۍ چې افغانی لباسونه تولیدوي تر سترګو کېږي او فعالیتونه هم کوي. څنګه دی بیا تاسو کارونه؟
موږ کارونه خې دي تر اوسه پورې قناعت لرو ځکه موږ د تاسیس نه ډیر وخت نه کې درې څلور میاشتو کې چې موږ د تاسیس شوی دی او د دوه پراس کې یو ښځه قرار لري چې اغلې سادیه حفیظی ده. موږ راضي یو د دې کار نه او موږ خپل غواړو اصل د دوه اساسم چې کله کې په بنیاد دا و چې موږ باید د افغاني لباس یا کوم اصل فرهنګ چې دی وو تر واج ورکو راشي. لکه څنګه چې وینو په بازارونو کې اکثره نور ډیزاین نه راځي، چینایي وي مثلا، پاکستانی ډیزاین نه دي، ترکی ډیزاین نه دي. یو په ځای موږ غواړو چې خپل د اصل فرهنګ به تر راځ پیدا کړو زیات شي.
تاسو کوم ټوکر چې استفاده کوي دغه د کوم څه څخه اخلي؟
البته د مختلفو ځایونو راوړو، مثلا د لاهور نه راوړو پاکستان نه، همداسې د بازي ندرتان یعنی کم اندازه د چین هم راوړو، د کوریا نه راوړو، د هند نه راوړو. او معمولا
کوم لاسي صنایع چې په دې کې کاروي یا لاسي دوخ چې دی دغه مېرمنې تر سپولایاتو کې کوي او کدل څه په کابل کې خرڅيږي څنګه؟
موږ سره البته مېرمنې کار کوي په لاسي صنایعو کې، خاصتا په خندوزی او ما یا کوم د خند کار کوي. د لاس کار دی هغه موږ سره مېرمنې دي کار کوي چې هغه کورونه کوي، فامیلی اجازه نه لري چې راشي او داخل کې د موږ د ځګه کار وکړه. موږ غوښتل ته د زمينه برابر کړې چې هغه کولای شي موږ ته کوم مشتریان هم چې راځي هغه سپارښتنه راوړي، هغه ورته وړاندې کوو، هغه موږ ته تیاروي. موږ د دې سره مشترکاً کار کوو او بازار ته ورته ارزه کوو او همدارنګه په ولایتو کې مرسته شته.
ځینې کسان وایي داسې کوي چې په کمه بیه باندې د ښځو لاسي صنایع اخلي او بیا په لوړ قیمت باندې خرڅوي. تاسو د هغوی په اړه څه وایي؟ تاسو خو داسې یو څه نه کړي.
نه خیر نه، داس خو نه لرو. موږ هغه مناسب کوم قیمت چې هغوی ته یو څه فائدہ ولري مفتم مو په مو قیمت ور سره کار کو هغه دوستان چې داس کار کوي اوتن پیغام داسته چې داس کارونه کی زکه هغه زحمت وباسي په کورونه کې نو دی غوډه زحمت په اندازه ما غسه لک په قیمته به یا لک په ګرانه توګه ته واخلي چې غوډه مې وڅ شي شي او دیوڅه اندازه خپل فائدن په ور واچي زیاته فائدن ور ادوانه
د ژوند د همدغو رنگونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نووري
سوالی صاحب عزیز تشکر.